د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. اوري چې د ولسمشر دویم راستیال وی دولت دریز دا دی چې په قطر کې د سولې خبرې باید د قرآن او سنت پر بنسټ مخ ته ولاړ سي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې په لسګونو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسار کې مهمو خبرونو سره ټکي چې باندې څلويشت بندیان چې ډېرې امنیتي سرتیری دي په زابل ولایت کې د طالبانو لوی زندانه را خوشې شول. لښتلژه پنځه تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي او آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه کړې. د خبرونو تفصیل تباندې څلويشت بندیان چې ډېری امنیتي سرتیری دي په زابل ولایت کې د طالبانو لوی زندانه را خوشې شوې دي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلي چې دغه درې څلويشت کسان تیر شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په نتیجه کې له زندانه آزاد شول. په ویلامی کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دقیق څومره شمېر ملکي او څو تنه سرتیری دي، خو دای ویلي چې د څلورو ملکانو په ګډون شل تنه آزاد شوي کسان قلات ښار ته لېږل شوي او پاته نور د زابل په نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوی دی. تر اوسه په دې اړه هم معلومات نشته چې دغه کسان څومره وخت د طالبانو په بند کې ول. په دې اړه نور جزئیات وروسته راځي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د هند او پاکستان ونډه مهمه وبلله. ښاغلی عبدالله نوې ډیلي ته د سفر پر مهال د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې.
بدې شک نه لرو چې د افغانستان پکله دوی بیاګت منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
شغل عبدالله هند ته په پنځه ورځني سفر کې هڅه کړې چې د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هغې وطن ملاتړ جلب کړي. نوموړي تر دې سفر د مخه د ورته هدف لپاره پاکستان ته هم درې ورځني سفر درلود. د افغان چارواکو په خبره دواړه هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکاري ژمنه ورکړې ده. لښتلژه پنځه تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې د په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګریشک ولسوالۍ کې وژل شول.
پر یو مسافر روڼن کې موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاودي چې په پایله کې زموږ پنځه تنه هیوادوال ووژل شول او نه نور ټپیان شوي دي.
وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د هرات کندهار ترمنځ لارې کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې لښتلژه دوه کسان ووژل. د هرات چارواکي وایي دا پیښه تېره شپه ناوخته د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې سوه. د هرات عامه روغتیا رئیس محمد شفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یوولس نور ملکیان ټپیان شوي دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې
د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین، د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدر اعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي.
د لاوروف خبره د اوربند به د زندانیانو او هم د هغو کسانو مړو ته د انتقال لاره هواره کړي چې په تیرو دوو اونیو کې په ناګورنو قرباخ سیمه کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباخ په دې وروستیو جګړو کې سلګونه سرتیري او یو نامعلوم شمیر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان وکړ. تمه ده د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یوه غونډه د شنبې پر ورځ په سپینه ماڼۍ او بله یې د اکتوبر پر دولسمه په فلوریدا ایالت کې ترسره شي. له هغه وخت چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د ولسمشر ترامپ د کورونا ویروس ازموینه مثبت اعلان شوه، نوموړي خپل انتخاباتي غونډې نه دي کړې. ولسمشر ترامپ درې ورځې په روغتون کې تېرې کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشري ټاکنو ته تر څلورو اونیو لږ وخت پاتې دی. او د برازیل فوتبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه. د لوبي په قطر کې د 2022 نړیوالو پایلو په رسیدو ته د رسیدو لپاره تر سره شوه. په بل لوبي کې کولمبیا 3-0 په مقابل کې وینزویلا ته ماته ورکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي د ازادي رادیو پر ویپانل وستلې سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نن شنبه د تلیا میزان 9 د اکتوبر 10. د ولسمشر د دویم راستیال لدی سرګندونه مو خبر وو چې وای د دولت دریز دادې په خطر کې د سولې خبري باید د قران او سنت پر بنسټ مخته ولاړ شي.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم که شعار میشنی آنها بود شانه خودی میکنه.
پنگرهار که پلزگنو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله او د سولې غوښتنه وکړه.
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. نو په همدې اساس له طالبان او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي.
ګڼ افغانان په امریکا کې د استوګنې د اسنادو ترلاسه کولو په هیله د لټري فورمې ډکوي.
دې په خاطر سفتنام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، ملا، امی هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
او باز ټیم غاګر باندې ولګي بیا سوب نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خپ مکمل خص صحیح يم.
په نړیوال موضوع ته کوي چې په امریکا کې په دایښ پوری دو تړلو کسان ویلي چې بی ګنا دي. دوی د څلور امریکایي برمتسویو په وجنه توران دي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاند څنګه. څلور بجې او و دقیقې سوې. د ولسمشر دویم راستیال وی د دولت دریز دا دی چې په قطر کې د سولې خبرې باید د قرآن او سنت پر بنسټ مخته ولاړې سي. مخکې تر دې طالبانو پر دې ټینګار کوي چې د سولې د خبرو اساس باید د امریکا سره سوې موافقه وي. سرور دانش وی د خبرو پر کړنلار د طالبانو خوا پر ځینو اختلافي مواردو ټینګار د مذاکرو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د سولې د خبرو پر کړنلار د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د اختلافات په غزیدو سره اوس افغان حکومت وایي چې د خبرو بنسټ باید قران او سنت وي. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش وایي د سولې برخه کې دولت تل عمل کړی خو طالبانو بیا پلمې لټولې دي. ښاغلی دانش د شنبې په ورځ په لوی سرنوالۍ کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا د اوربند نه منل د دغې ډلې لخوا د جګړې او تاوتریخوالي زیاتوالی او د سولې د بین الافغاني خبر پر کړنلار کې پر زینو اختلافي مواردو ټینګار د افغانستان دولت ته یو خو موقف ورکړی دی. د ولسمشر دوهم رستیال ټینګار وکړ چې د طالبانو برعکس د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو بنسټ باید قران او سنت وي.
نن د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه د هر څه بنسټ وي. په داسې حال کې چې د افغان پلاوی لوري وړاندې شوی چې د ټولو خبرو بنسټ د قران او سنت وی. طالبان نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره خپل شعار شریعت څخه هم مخ اړوي.
په ورته وخت کې د افغان پلاوی مشر معصوم سانګزی هم په خپل ټوټر پاڼه کې لیکلي هیله مند چې د سولې مذاکرات د قران او سنت پر رڼا کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ مطلوبه پایله ولري. ښاغلی سانګزی ویلي د جګړې او د سولې ټینګښت پر وړاندې د خلکو صبر ته درناوی کوي خو طالبان دا شان سرګندونې پلمه لټول یادوي. دا ډله غواړي چې د بین الافغاني خبرو بنسټ د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه او حنفي فقه وي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې افغان دولت غواړي د امریکا او طالبان ترمنځ شوې هوکړه به اعتبار کړي. قطر کې د خبرو له سورزنی ځنډ وروسته د افغان حکومت د مرکچی پلاو یو شمیر غړي بیا وایي ممکن نن د دواړو لورو تماس ډلې ناسته ولري خو د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د ناستې اټکل نه دی شوی. دانش نن په لوی سرنوالۍ کې ناستې ته په خبرو کې په هغو خلکو چې د افغانستان دولت او طالبانو قضایي نظام سره پرتله کوي هم انتقاد وکړ. هغه وویل ویل د افغانستان قضایي بنسټونو کې هیڅوک له طالبانو سره د اړیکې درلودو په تور نه دی مجازات شوی، خو په خبره یې طالبانو دولتي کارکوونکي له دولت سره د کار کولو له امله صحرایي محکمه کړي دي. طالبانو تر اوسه د ښاغلي دانش د دې خبرو پر وړاندې خبرکون نه دی ښودلی، خو تیر کې یې وار په وار ویلي چې د دولت کارکوونکي د نظامي موخو لپاره کارول کېږي.
ومردل چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مجاز پکوي. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو بسونو نږدې یوه میاشت کېږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده شوې. په ننګرهار کې لسګونو دیني عالمانو، مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په سیمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. دوی په خپل دې کار سره د افغانستان د جګړې پر دوړو لوریو غږ وکړ چې ژر دې د وینې بهیدنې لړۍ ودروي او د سولې پر لوري د خپلې هڅې ګړندې کړي. سهار ګل امیرزای راپور لري.
له جنگ استړو لسګونو کسانو په جلال آباد کې لومړی د قرآن مجید ختم وکړ او بیا یې د جنگ په نوم تابوت پر اوږه کړ او خاورو ته وسپاره. د دغه مراسمو یو تن ګډونوال مولوی حبیب الله جلال آبادی وویل
چې دغه مخامخ تابوت ته تاسو ګورئ، دا د ناوړی، دا د هغه لوی ظلم او استبداد تابوت دی چې نن موږ د دې جنازه را وباسو او د جنگ د اهتمام او جنگ د خاتمې لپاره دعا کوو او دې لپاره د قران او د مشان د ختم مونږ اهتمام کړی دی.
په دغه مراسمو کې و بل تن ګډونوال عبدالرزاق همدرد ولسونو ته خبرداري ورکړ او زیاته کړه چې خلک د جنگ پر ضد وخل نه شي، نو هر ورځ به مو د مشرانو او ځوانانو جنازي پورته کیږي.
دا فقط یو تصویر نه دی چې تاسو په وړاندې لګیدل دی، دا یو پیغام دی او دا هغه چاته د خطر زنګ دی چې څوک لګی دی بیا هم ټوپک سالار تکوي کوي، بیا هم لګی دی جنگ ته دوام ورکوي او خپل موقف پکې ګوري.
دوی په داسې حال کې خاورو ته د جنگ تابوت د سپارلو مراسم تر سره کړل چې 13 اونۍ په همدې ورځ د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې په یوه موټر بمبریت کې 14 تنه ووژل شول او تر 30 نورې ټپیان شول. که څه هم د دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کار د وسلوالو طالبانو بولي. کوم چې وسلوالو طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې د جنگ تابوت د ښخولو مراسمو کې راټولو شوو کسانو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر مرکچي پلاو غږ وکړ چې ریښتینی سولې ته د رسیدو لپاره دی یو تر بله د شرطونو له خودلو تیر شي او صلاح دی وکړي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبانو او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. موږ افغانان د وروستیو دوه لسیزو په لاسته راوړنو، دیموکراتیکو ارزښتونو او د انساني حقوقو په ساتنه ټینګار کوو. له دولت او طالبانو غواړو چې د مذاکراتو پریکړه قدردانۍ ولري، جنگ بس کړي او په آرامه فضا کې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې له یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مرکچي پلاوي په خبرو بوختي او له بل پلوه په نږدې ټول هیواد کې خو په ځانګړي ډول د هیواد ختیځ حوزه کې وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینی افغانان وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا د اقامې لپاره د لاټري فورمې ډکوي. امریکا تر درې کلن ځنډ وروسته یو ور بیا بهرنیو اتباعو ته د اقامې د ورکړې اعلان کړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
امریکا په 2022 کال کې لګن شمیر هیوادونو څخه 55,000 کسان ته اقامه ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په مده ویلامي اعلامي په خبرولو سره اعلان وکړ چې په دې پروسه کې افغانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ځلې پاکستان، هند، چین، بنگلاديش، نیپال او یو شمیر نور هیوادونه نشي کولای چې په دې پروسه کې برخه ولري. خو آیا افغانان په دې پروسه کې برخه اخلي او که یې اخلي ولې؟ د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد جواد او محمد آصف
دې پروسې ته د دې په خاطر ثبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، ملا، امی، هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي. په همدې خاطر باندې ما وغوښتل چې زه لاړ شم او خدای وکړي په دغه چانس کې زما نوم راوځي او په امریکا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړم.
د امریکا گرین کارت ته په دې خاطر باندې اپلای کوم ځکه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خانه ده یو دلته زموږ ژوند امن نه دی سیف نه دی د سولې پر پروسه باندې هم باور او اعتماد کاملا لمنځه تللی دی د غړي ځوانان همدې ته خوشاله دي چې لاړ شي امریکا ته د همدې ګرین کارت لاره
د امریکا د قوانینو پر بنسټ په دې کې ډیر چانس هاغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې تر 50 زره کم کسان امریکا ته تللی وي د لاټري ویزو ته نوم لیکنه د اکتوبر په منیټه پیل شوه او د نومبر تر لسمه به روانوي د غوښتنلیک ورکوونکي باید پاسپورت ولري او په نورو شرایطو کې ویل شوی چې باید له 12 ټولګي څخه فارغوي او د کار د کلنه تجربه هم ولري د دې پروسې لپاره نوملیکنه وړیا په آنلاین بڼه کېږي خو په کابل کې د هوایي خدمتونو ځینې شرکتونه دغه نوملیکنه د پیسو په مقابل کې کوي که څه هم په دغو شخصي شرکتونو کې نوملیکنه سر له سوا پیلېږي خو له درې ورځو وړاندې خلکو ورته خپل اسنادونه چمتو کړي دي په کابل کې د هوایي خدمتونو یو شرکت مسؤل تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ای پروسه شروع شوه
دغه پروسه درې ورځې کیږي چې پیل شوې ده او خلک موږ ته له درې ورځو راهیسې خپل اسناد راوړي خو موږ سبا ته د دې پروسې رسمي نوملیکنه پیلوو
ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې دغه پروګرام له هغه وروسته وزنډو چې ازبکستاني په نیویارک په یو برید کې اته تنه ووژل دغه کس ته همدغه لاټري لاري امریکا ته تللی و ټرمپ د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه کړې وه چې د قرکشي پر ځای دې داسې یو سیستم جوړ کړي چې د وړتیا له مخې خلک امریکا ته وغوښتل شي د 2020 کال د لاټري ویزې ګټونکو ته به د همدغه کال د سپتمبر تر 30 پورې ویزې ورکول کیږي د امریکا له لوري د اقامي ورکړې پروسه کې دا ځل د افریقا، آسیا، اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو خلک د نوملیکنې لپاره برخه اخیستلی شي دغه پروسه له شاوخوا 30 کلونو راهیسې روانه ده او هر کال لسګونه زره خلک پر امریکا ته ځي خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
تاسو زه د رادیو ته غوږ یاست په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې 14 دقیقې دي د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده دغه هر کال دغه ورځ د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دې ناروغۍ د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان څه باندې 45 اوسیدونکي د دې ناروغۍ په بیلابیلو ډولونو اخته دي خان محمد سینو په دې اړه نور تفصیل
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته پر رواني ناروغي وخته په لسګونو کسان ورزي
ما جوړ تیار سم دوه نمبر سره کوم استم
د دغه ناروغانو پاند هیڅ ستونزه نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي خو د ډاکټرانو له نظر د دغه کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او سارنې ته اړتیا لري یو ناروغ وای زخیم مرمن او یو لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم
زه نو شاد نه مې ده خوستم یاره کم وخت وو ته داسې مریض نه یم چې زه وایم چې راز زیات مریض یم خو بعضی ټیم غا غرب انده ولګي بیا سوګ نه وی خو سله کا فرق زمخ شو ده خب مکمل خصه یم
د ملي او تخصصي روغتون د رواني ناروغیو د سانګ مسؤل ډاکټر محمد شفیع عظیم وای زین ناروغان پر خپل وضعیت پویږي چې ناروغان دي خو زین نور بیا له خپل وضعیت نه خبر نه دي لدی عمله دا شان ناروغان ډیر ساره نه تاړتیا لري خاغلی عظیم وای په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره سلویخت بستره د خزینه لپاره دیرش او د ناروغ ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره شل بستره ځانګړي شوی دي د د په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورزي خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتیږي
حتی اوسط بستری مو در صفحانه 13 الی 15 روز است و اگه ما یک مریض برای یک
زمون پر روغتون که ناروغان پا اوسط دول لدیر لسورز و نتر 15 لسورز پوری بستری گی کمونگ یو ناروغ یو یا یو نیم میشت پر بستر پریک دو واضح ده چه نور و ناروغان تا ده خدمت پر سوالو که ستونزی پیخی گی داس ناروغان همشته چه پلاری جاری او وای زوی پچاقو و حالیم
د ډاکټر عظیم په خبره کوم ناروغان چې دوی ته راځي ډیره خزی بی خود ټولنیزو حساسیتونو لامل خزینه ناروغان د نارینه ناروغانو په پرتله ډېر لږی بستر کیږي په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتي خدمتونو رسول څنګه دي په دې اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د څانګې مسؤل ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حتی شوی په هغه کلینیکونو کې چې په لری سیمو کې پراته دي ډاکټرانی باید وروزل شي. رواني درمل او سلاکاران باید پکې وي او کورونو ته نږدې خلکو ته درمل او سلا مشوري ورکړل شي تر څو ناروغي ډیره نشي او بستر ته اړتیا ونه مومي. خو که بیا هم اړتیا ولیدل شي موږ په ولایتي روغتونونو کې د رواني روغتیا یونټونه لرو.
خغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه یې جدي دي او نشي کولی چې خپلو ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤول وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه وررسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دغې ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د اکتوبر 10 د مهاجرو الوتونکو له ورځې سره هم برابره ده. بله دا چې په اروزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانیو په ارزښت د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ سو چې نږدې 24 دوکانونه هم لري. خو اوس یوه بهرنۍ مسله راخلو. د اسلامي دولت یا داعش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعترافه ډډه وکړه. بریتانیا د دغو دو تنو تابعیت فسخه کړي او اجازه یې ورکړې چې ریکا کی محاکمه سی. تفصیل لیسمت سروانه.
د اسلامي دولت یا داعش دو سخت دریزو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي پرون د امریکا په یوې محکمه کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او 22 کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لورې د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو ځکه چې د دوی لهجه بریتانیایی وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکي پیټر کسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی دغه راز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د سیسې هم شامل وي. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنګټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. بریتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمر قید وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د ازادي راډيو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه د زین اوریدون کیسه سونه راغلي دي. د هلمند له ندلینا خان محمد اسلامي لیکلي د هل په دې ولایت کې جنگونو زور اخیسته دي. طالبانو دلته زیات سیمې نیولې او زیات پلونه او سړکونه خراب کړي دي. اسمت الله افغانیار لیکي ټول افغانانو سترګې د وهې خبرو ته نیولې دي. خو خبری ورور مختدزی جردی دواړو خواوی رسمی بین الافغانی خبری پیل کړی. تازه خان سانسور ننګرهار نه په خپل سیمه کې لیکلی په پوهنی ریاست کې اداري فساد روان دی خو لایتي اداره په دې اړه بیغوري کوي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلی طالبہ چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې دی وحشت ته زور ورکړي نو غواړي څه وشي. 40 میلیونه افغان وګړي در څخه د سولې په تمه او د اوربند غوښتنه کوي. خې چې قتل عام بند کړه، وطن مه کنډوله کوه، وحشت او دهشت مه کوه، خو تا د پردیو ډول ته د ده په وینا چې اتڼ اچولی دی. او عبدالنافع افغان په خپل سمیز کې لیکلي، په ښارونو کې د کورونا د بیرې خلک ماسکونه نه کاروي، په عامو غونډو کې تدابیر نه نیول کېږي، یوازې د ماشومانو ښوونځي بند دي. نن د اکتوبر 10 د مهاجر الوتونکو له ورځې سره برابره ده. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د مهاجر الوتونکو د خوندیتوب لپاره ګڼې ساحې ځانګړې سوي دي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار قولي اشمت خان د مهاجر الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي، خو د دغه سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي دغه ځای اوس پخوانی رنګ او خوند نه لري او د الوتونکو شمېر پکې لږ شوی دی. د قول حشمت خان د سیمې یو سپینګیری محمد نبی آزادی راډیو ته وویل،
دې قول کې د جدي په اخر کې اوبه راځي او د بیل بیل مرغان راځي، د بچي ورته راتللی بچي په دازې کښېنستلې، بیا ځای خان ښکارولی، بیا خوړلې تبندې خوړلې، یا بیا بل چا ته توفیې په رقم ورکولې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو وختونو کې 140 ډوله الوتونکي د افغانستان له لارې تیرېدل، خو په 2013 میلادي کال کې له 110 تر 120 پورې ډول ډول الوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي. قاز او لګلګ له مشهورو او مهمو الوتونکو څخه دي چې افغانستان ته به راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به یې اعلان کړي. د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوي دي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو لپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروې کړي دي، مطالعه کړي دي او هغه رسمن د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولای شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناهګاه جوړ کړو.
د وای بدخشان، تخار، بامیان، کندوز، فراه، کندهار، نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د الوتونکو لپاره پکې خوندې ساحې اعلان شوی او په یوه لسنور ولایتونو کې د خوندې ساحو د جوړولو تخنیکی پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي. دغه اداره د مهاجر الوتونکو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان وایي اوس افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ د پخوا په نسبت لږ شوی دی. د دغو کارپوهانو له ډلې ولي مدقق ځینو هغو لاملونو ته اشاره کوي چې افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ کم کړی دی.
طبیعي دلایل دا دي چې موږ په تیرو کلو کې ډېرې شدیدې وچکالۍ درلودې، د اوبو مقدار کم شو، هغه ساحې وچې شولې، او بل د دې په څنګ کې خپله د انسانانو په لاس باندې د دې مرغانو د پناهګاه او تخریب لکه د ځنګلو قطع کول، لکه بې ځایه کښتوکار په هره ساحه کې خصوصاً د للمي زراعت باعث د دې وګرځېده چې موږ دغه تعداد د مرغانو یا کم کړو یا هم د له منځه لاړ شي.
ښاغلی مدقق، د حکومت تر څنګ د مهاجرو الوتونکو د ستونزو په مخنیوي کې د خلکو مرسته هم مهمه ګڼي او وایي مخکې له دې چې حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي، غوره ده چې خلک دغه میدان ته راودانګي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
پوروزګان کې په لسګونو جګړه ځپلو ښځو ته د کار زمینه برابره سوه. په دې ولایت کې د څه باندې 22 میلیون افغانیو په ارزښت د ښځو د تجارتي مرکز د بنسټ ډبره کښېښول سوه. شریف الله شرافت راپور لري.
پوروزګان کې د څه باندې 22 میلیونه افغانۍ په ارزښت ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ ډبره د شنبې په ورځ کښېښودل سوه. ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترینکوټ ښار په 2 مناحیه کې جوړیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یادې پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې د 3 باب دوکانونو تر څنګ یو باب مسجد او یو شمیر نورې برخې هم شاملې دي چې مالي لګښت یې د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي.
دلته جګړو زرګونو ښځې کونډې او سرتورې کړې او ماشومان یې یوه ګوله ډوډۍ ته اړتیا لري، نو دې مارکیټ کې به لسګونه بې سرفراسته ښځو ته د سوداګرۍ زمینه برابره سي.
هغه وایي د دې پروژې تر رغولو وروسته به لسګونه جګړه ځپلو مېرمنو ته په دغه ولایت کې د کار زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې مېرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول. په ورته وخت کې د ولایتي شورا استازي او مېرمنې بیا د دغه مرکز د پرانیستلو څخه د هرکلي تر څنګ په پروژه کې د فساد پر مخنیوي هم ټینګار کوي. د ولایتي شورا معاون محمد کریم کریمي او د ښځو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې نگاه مانی مننه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریانو خوندې منډې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کوای سي او ډېر امنیت او ځای دی،
ځکه چې موږ ډېره بېوزله خوندې لرو. هغه کولی سي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي، او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري. دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي، هم د دې د زمینه برابرېږي. بیا هم زه د دې څخه مننه کوم چې د ښځو په برخه کې دي دغه ګام واخیستل.
پاترینکوټ کې د ښځو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه مېرمنې بې سرپرسته سوي دي، چې اوس یې زیات شمېر مېرمنې د بیکاري او ټیټ اقتصاد له امله فقر ته اړ سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
درې څلوېشت تنه بندیان چې ډېری یې امنیتي سرتېري دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سوي دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا زندان تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مات سوی دی. هغه وایي د څلورو ملکیانو په ګډون شل تنه آزاد سوي کسان قلات ښار ته لېږل سوي او پاتې نور د زابل په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سول. ښاغلی احمدزي په دې اړه چې دغه کسان څه وخت او چیرې نیول سوي نور جزئیات ورنه کړل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لښته لږه پنځه تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې دغه کسان نن په ګرشک ولسوالۍ کې وژل سوي دي او وایي په دې ماین چاودنه کې نه نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه سوی، خو د ځینو توغندوی بریدونو د راپورونو راوروسته داسې خطر شته چې شاید د اوربند بیرته مات سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان کړی. تمه ده د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یوه غونډه د شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ او بلې د اکتوبر پر 12 په فلوریدا ایالت کې ترسره سي. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د خزینه فوټبال غوره لیگ پر روانو سیالیو کې د غور فوټبال لوبډله نیمه پای لوبې ته ووتله. د غور د ورزشي ادارې امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل چې د غور خزینه فوټبال لوبډله نن شنبه د اکتوبر په 10 د بلخ خزینه فوټبال لوبډلې ته د ماتې په ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ووتله. د افغانستان فوټبال غوره لیگ د ګروپي سیالیو په دوام نن سهار بلخ او غور لوبډلې سره مخامخ شوې چې 1-0 د غور لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. غور ته یوازینی ګول ریحانه ایوبی د لوبې په وروستیو شیبو کې ووهه او په دې سره خپل لوبډله څلور غوره لوبډلو ته ورسوله. د ښځو د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15 پای ته رسیږي. د زونونو په کچه د غازی امان الله خان د کرکټ سیالۍ نن شنبه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ د اکتوبر په 10 پیل شوې چې د رواني میاشتې تر 23 نیټې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې یادې لوبې د 5 زونونو ترمنځ ترسره کیږي. بندي امیر، مسینک، سپین غر، بوست او امو هغه لوبډلې دي چې په دغو لوبو کې لوبېږي. ښاغلی هوتک وایي د یادو لوبو هدف د کرکټ وده او د غوره څیرو موندل دي او ټاکل شوې چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو په لړ کې نن ماښام 6:30 بجې چینای سوپر کینګ له بنګلور سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تېره ورځ بیا د ډیلی کپیټلز او راجستان رایلز ترمنځ لوبه وشوه چې ډیلی کپیټلز د ټو لوبغاړو په سوځېدو راجستان رایلز ته 130 منډو هدف وټاکه، خو ډیلی کپیټلز ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي او دغه لوبه 6 منډو په توګه توپیر ډیلی کپیټلز وګټله. په ترسره شویو لوبو کې ډیلی لومړی، ممبئی انډینز دویم او حیدرآباد دریم ځای لري.
اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې د کندهار باغ لرونکي د ممیزو د تولید لپاره د ممیز خونو یا کشمش خانو غوښتنه کوي. دوی وایي د کشمش خانو کمی د دې سبب سوی چې یوه اندازه انګور یې ضایع سي. صادق رښتینی راپور لري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه هوار کړي. سیف الله کا وایي که کشمش خانه درلودلی نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې ځړولی وای او د ټول عمر مشکل به یې حل سوی وای.
خراب خراب